امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، په خبرونه کې به واوري د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل کوشش کوي چې د خپلو سیاسي متحدینو سره د مهاجرت د پالیسیو په سر روان اختلاف ختم کړي، او د افغانستان د مخابراتو د پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدی د دوشنبې په ورځ د سترې محکمې یوې ځانګړې علني غونډې ته حاضر شوی دی. درنو اوریدونکو، په دې موضوعاتو رپورټونه د خبرونو وروسته اوري. اوس خبرونه چې خلیل خان درته لولي.
السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتو یو لوړ پوړي ډیپلوماټ وایي پر طالبانو فشارونه زیات شوي څو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د سولې د خبرو وړاندیز ومني. د منځني ختیځ، د منځني او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله ایلس فلز وایي فکر کوي چې په زیاتېدونکې توګه دا نوره د طالبانو دپاره له منلو وړ نه ده چې د سولې لپاره خبرې ونه کړي. اغلی بلز ویلی چې د سولې د خبرو په اړه ګاونډي ملکونه مرسته کولی سي، خو پاکستان پوره اقدامات نه دي کړي. نوموړي کابل ته د خپل سفر په مهال ویلی د خبرو اترو له لارې د یو سیاسي جوړجاړي په وړاندې طالب وړاندې خند طالب مشران په ځانګړي توګه هغه طالب مشران دي چې په افغانستان کې نه اوسېږي. ولس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړي ډیپلوماټ ده چې د افغانستان په چارو کې داخله ده. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د تحریک یو مشر محسن داوړ هغه راپورټونه په کلکه رد کړي دي چې وای پی ټی ایم د محسن داوړ او والي وزیر په شمول وتنه دی د غورځنګ څخه ایستلی دي. دغه راپورټ چې د پاکستان د انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډان د یک شنبې په ورځ خپور کړ، د مرکزي کمیټې د یو مشر سید علم مسعود له قوله لیکي چې د تحریک مرکزي کمیټې پریکړه کړې چې محسن داوړ، علي وزیر، عظمت شاه جهان او نور څو تنه په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو له کبله وویست. محسن داوړ د امریکا شخته داسې وویل:
مجید خبره کې هیڅ قسمه صداقت نشته. حقیقت خو دا دی چې پی ټی ایم جوړ کړی ما دی، پی ټی ایم جوړ کړی علي وزیر دی، پی ټی ایم جوړ کړی منظور پښتین دی. نو مونږ د دې تحریک نه بغیر ځان نیمګړی ګڼو، او دا تحریک زمونږ نه بغیر نیمګړی دی. دا هیڅ قسمه خبره نشته. دا قسم کسی چې کومه فرېګې نن سبا بیا کی د دې قسمه حقیقت نشته.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د دوشنبې په مازیګر مشال لري ته ویلي په انتخاباتو کې ولاړ ملګري د ټاکنو د سر ته رسیدو پورې د تاریخ له فیصله سازي کمیټې د باندې ساتلې دي. هغه زیاته کړه چې دغه کسان له غورزنګ نه دي ستل سي، بلکې دوی د تاریخ برخه وو او په راتلونکي کې به هم وي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کسانو د بهر ساتلو فیصله یې ځکه کړي چې پښتون ژغورنې غورزنګ یو پارلماني نه بلکې کامی تحریک دی، نو ځکه نه څوک کاندیدوي او نه هم ورته انتخاباتي نشه غواړي. محسن داوړ وویل چې د مرکزي کمیټې د پرېښودلو پریکړه موږ ځکه کړې وه چې تر څو پورې انتخابات نه وي سي موږ به د مرکزي کمیټې غړیتوب نه لرو او نه به غونډو ته ورځو. محسن وویل چې پی ټی ایم به ډېر ژر خپله تنظیم سازي وکړي او په راتلونکي کې به دا ډول سوی تفاهم نه کیږي. د پاکستان ټاکنو کمیسیون د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د وروستیو رایو نوملړ خپور کړی دی، خو د قبایلي ولسوالیو کاندیدان وایي چې خپره سوي لیسټونه کې د سیمو رای ورکوونکو شمیره سمه نه ده او د سمون غوښتنه کړې ده. په اسلام آباد کې د انتخاباتو کمیسیون د 2018 په جولای کې د راتلونکو عامو ټول ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو حتمي شمیره جاری کړي چې له مخې په ټول هیواد کې د 100 میلیونو نه زیات خلک په راتلونکو انتخاباتو کې خپل رای کارولی شي. کیڼ اړخي اندرس مانوئل لوپاز اوبرډورز د مکسیکو د ولسمشریزو انتخاباتو ګټونکی سو. د لومړیو ابتدایي نتایجو پر اساس چې پرون د شنبې پر ورځ د مکسیکو لخوا خبر شول، اندرس مانوئل لوپاز د انتخاباتو د چارواکو له قوله شاوخوا 53% رای ترلاسه کړی دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مکسیکو راتلونکي مشر اندرس مانوئل لوپاز سره په مهاجرت، سوداګري او په امنیتي مسایلو د دوشنبې پر ورځ د ټلیفون له لارې هم خبرې وکړې. یوې اونۍ کې دا دوهم ځل دی چې د مالټا چارواکو د دوشنبې پر ورځ یو بله د بشري مرستو بیړۍ چې معمولا هغه مهاجرین په سمندر کې ژغوري چې د لیبیا د ساحل څخه روانېږي، په دې وروستیو کې د دوو کښتیو د چپې کېدو له وجې 200 کسان هم مړ شوي. د سی بي اس 3 په نامه دغه کښتۍ چې د جرمني یو مرستندوی ادارې چلوي څخه غو غوښتل سو چې د ساحل څخه دی ولاړ سي. د بندر د چارو چارواکو وویل چې دوی یوازې د دې کښتۍ حیثیت په اړه پلټنې کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د مالټا چارواکو د قاضي نه غوښتي دي چې د لایف لاین په نامه کښتۍ د ضبط کولو امر دی ورکړي. د جرمنی د یوې خیریه ادارې کښتۍ چلوونکي د همدې کښتۍ په واسطه تیره هفته هغه 240 دیش مهاجر ژغورلي وو چې د اروپایي اتحادیې د ځینو هیوادونو ترمنځ سیاسي جنجال پیدا کړی وو. 55 کلن کلاسس پیټر ریسچ چې دغه کښتۍ یې چلوله نن په مالټا کې محکمې ته حاضر شوی دی. په هغه دا تور دی چې د مالټا په اوبو کې د کښتۍ چلولو جواز نه درلوده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
دا خبرونه شته د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل. په مکړې د خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان ولسی جرګې د بیلابیلو ولایتونو د سولې غوښتنو کاروانونو سره ملاتړ اعلان کړی دی. نور حال د ازادۍ رادیو د خبریال اکرام الله اکرام پر رپورت کې اورو.
له بیلابیلو ولایتونو څخه مرکز کابل ته د سو کاروانونو لار رسیدو وروسته اوس د افغانستان ولسی جرګه له دغو کاروانونو څخه د ملاتړ خبر ورکوي او له دوی سره په مرسته ټینګار کوي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د دغه کاروانونو د سولې غوښتنې د حرکت ستاینه وکړه او په ټینګار سره یې وویل چې باید د دوی نظریات واورېدل شي او مرسته ورسره وشي. دوی د کورنۍ امنیت کمیسیون ته مو لوړاندې دنده ورکړي چې د سولې هغه کاروانونه چې له بیلابیلو ولایتونو راغلي باید یو وار دوی له نږدې ورشي، له هغوی سره وګوري او غوښتنې د تالار داخل ته راانتقال کړي. او ولسي جرګه د هغوی له دې برحقې غوښتنې ملاتړ کوي او مرسته به ورسره وکړو. د سولې دغه ولسی حرکت له شپږ دېرش ورځني سفر وروسته چې سلګونه کیلومتره لارې پلی وهله تیره اونۍ له هلمند کابل ته راورسید او اوس په کابل کې د امریکا سفارت مخ ته خپل اعتراض ته دوام ورکوي. له بل خوا یو شمېر هغه افغان کډوال چې د سولې ولسی حرکت یې له پېښوره پیل کړی وو هم تیره اونۍ کابل ته راورسېدل او د جنگ له دواړو اړخونو یې د جګړې د ختمولو غوښتنه کوله. د روانې اونۍ په پیل کې د کونړ له ولایته را روان شوی د سولې کاروان هم کابل ته رارسېدلی او د دې ښار په حضوري چمن کې ځای پر شوې ده. د سولې دغه ټول ولسی حرکتونه په یو غږ په هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کوي او د جګړې لښکېلو غاړو غواړي چې وربند وکړي. له بیلابیلو ولایتونو څخه د سولې دغه حرکتونه د خلکو له تاوده هرکلی سره مخ شوي او په بیلابیلو سیمو کې خلکو پراخ ملاتړ کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې دغه ډول ولسی حرکتونه د خلکو په ځانګړي ډول د ملي شورا ملاتړ د کاروان د غړو د حوصلې د پیاوړتیا لامل ګرځي. له ډلې داود مایار ازادي راډیو ته وویل دوی په دې کې شک نشته چې د خیر له هر پیغام چې حکومتي ارګانونه وي او کنور سازمانونه چې ملاتړ کوي دا ښه خبره ده او باید له دوی ملاتړ وشي. که چیرې خلک یووالی پیدا کړي او له دوی ملاتړ وکړي نو د مبارزه کوونکو په روحیه مثبت تاثیرات لري او دا مهم رول لوبوي. خغلی مایار ټینګار کوي چې دغه ډول ملاتړ کولی شي چې د جګړو په ښکېلو غاړو فشار وارد کړي تر څو له جګړې لاس واخلي او دایمي سولې ته حاضر شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي چې د ټولو کاندیدانو ابتدایي لیست به سبا اعلان کړي. ممتاز بهیر رپورټ را لګره. د افغانستان د مخابراتو د پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی د دوشنبه په ورځ د سترې محکمې یوې ځانګړې اړنې غونډې ته حاضر شو. لیمین یازی رپورټ.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی د فساد په تور محکمه شو. پر ښاغلي وحیدی له دندې څخه د ناوړې ګټې اخیستنې او اداري فساد تورونه لګېدلې دي. نوموړی د 1300 لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابینه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر و. خاغلی وحیدی د لومړي ځل لپاره د کابینې د وزیرانو د څېړنې د کمیټې لخوا د ځانګړې محکمې ته معرفي شوی دی. د کابینې د وزیرانو د څېړنې د کمیټې یو څارنوال معروف ذاکر د دوشنبه په ورځ د هغه د دعوې د اقامې د اعلانولو پر مهال وویل:
خاغلی عبدالرزاق وحیدی د مخابراتو د وخت وزیر له وظیفوي صلاحیتونو څخه د ناوړه استفادې څخه د مخابراتي شبکو د مشتریانو د 10% مالیاتو په برخه کې ناوړه ګټه اخیستي او دغه مالیات حیف مل شوي چې د دولت عواید ته زیان رسوري دي.
خو خاغلی وحیدی په نننۍ غونډه کې ور باندې ټول لګېدلې تورونه پکله رد کړل. هغه وویل چې د خپل وزارت پر مهال یې په شفافه توګه د کریډیټ کارتونو د 10% مالیې د راټولولو لپاره یې د ریئل ټایم سیستم طرحه جوړه کړه چې دغه طرحه د ځینو کړیو له مخالفت سره مخ شوه. ښاغلي وحید زیاته کړه:
ما قربانی ریئل ټایم هستم.
زه د ریئل ټایم قربانیم. که ما ریئل ټایم باندې تاکید نه وای کړی، ما ته به وروستي زیانونه نه رسېدل. زما ټینګار اوس هم دا دی چې دا سیستم باید جوړ شي. دا سیستم د ټولو مخابراتي شبکو د 15-16 میلیونو مشتریانو حق دی.
15-16 میلیون مشترک مخابراتي است.
د کابینې دغه پخوانی غړي ټینګار وکړ چې د ریئل ټایم سیستم له جوړېدو پرته د مخابراتي شبکو د 10% مالیاتو ارزونه امکان نه لري. د وزیرانو ځانګړې ولنی لومړنۍ محکمه د غونډې د رئیس قضاوت په محمد زمان سنگری لخوا د وخت د کموالي له امله نامعلومې مودې ته وځنډول شوه.
زموږ رسمي وخت خلاص دی او نننۍ جلسه پای ته رسیږي. بل تاریخ به دواړو لورو ته اعلان شي.
دا په فساد د کابینې د تورن وزیرانو لومړۍ محکمه ده. له دې مخکې د فساد د سترو دوسیو د څېړلو لپاره چې دولتي چارواکي هم پکې شامل و، له اداري فساد او درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز دغه دوسیه څېړلې چې دا لړۍ لا هم دوام لري.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په جلال آباد کې په پرونی 14 کې د ځینو سیاسي او حقوقي مبارزینو په شمول د افغان هندوانو او سکھ مذهب 15 پیروان وژل شوی دي.
د درمسال پتنګ کوڅه کې د لک خلک د خپلو هغو مړو په ویر راټول شوی چې تیر مازیګر یو ځانمرګي بریدګر په نخه کړل. ګڼ مسلمانان هم خواخوږي کوي او تابوتونو ته اوږي ورلاندې کوي. د هغه ولسمشر خلاف د مردباد غږ کاوه چې له 1 کیلومتر لرې له بیلابیلو قشرونو سره دی کتنې لرلې.
پرونه مونږ 8 بجې وخت یو بیرته شاته لاړو، وای دا نشته د لاټه کوناټه، تاسو سبا ته راشي او وایان ویلو پوښلی نه سبا چې لاړو بیا مونږ ته ویل چې تاسو سره به 9 بجې راشي، تاسو سره ملاقات کوي اشرف غنی، تاسو سره آواز ګوري. پرون چې مونږ لاړو والته چې ګاډي ودرول یو دفعه ته ما کښل مونږ ته صبر وکړه 15 دقیقې انتظار وکړه چې مونږ ته نن نه هدایت والو
د ننګرهار چارواکو منلی چې د جلال آباد ښار په پرونی ځانمرګي برید کې 15 اهلی هنود وژل شوي او 9 نور زخمیان دي. برید هغه وخت شوی چې سیکان له ولسمشر سره د لیدو لپاره په لاره وو. په پرونی برید کې ولسی جرګې ته لومړنی سیک نومان او تارسنګ هم شامل دی. هغه کلونه کلونه د هندوانو او سیک مذهبه مشر پاتې شوی. د ډاکټر نجیب الله په حکومت کې نظامی افسر و او راتلونکو پارلماني ټاکنو ته نوماندو. ویلې ځکه ځان کاندید کړی چې غواړي د سیکانو او مسلمانانو ترمنځ کرکه ختمه شي. په پرونی پیښه کې د وژل شوو سیکانو ډیری د ننګرهارو. ویلې حکومتي چارواکو یې پوښتنه ونه کړه.
موږ ساتلی سي، د موږ امنیت نسي، موږ وساتي که موږ نه ساتي، موږ خپله ټوله یو بلن ملال دفتر ته ځو چې وروره همدلته که موږ وژنې همدلته ووژنه، که مړ مې که همدلته مو وژنه، موږ دلته نور دغسې خبره نه پاته کېږي.
خو د ننګرهار د والي ویاندوایي له پیښې وروسته ولسمشر او والي غوښتل له سیکانو سره وګوري، خو سیکانو یې غوښتنه رد کړې او وایي د دغې پیښې جدي څېړنه کوي.
په پرونۍ 14 کې د ځینو سیاسي او حقوقي مبارزینو په شمول د افغان هندوانو او سکھ مذهب 15 پیروان وژل شوي دي. دغه سیکان د 14 په مخنیوي کې حکومت په بېغورۍ تورنوي. هم په دې حق باندې مونږ د سیکانو او هندوانو د ټولنې د ویاند اجیت سنگھ سره مرکه کړې ده. دغه مرکه زیبا خادم کړې ده. تاسو ته یې دراورو.
اجیت سنگ وروره داساس خلک سوي منغه خو رپورټونه ګورو ویډیوګان او کلیپونه ټول ولیدل ټول ویرو ماتم کې ناسي او وی چې منغه په افغانستان کې منغه سکانه ویندون چې د غیوازنه کاندیدو منغه به سرپرست شو او دا خبره هم زیاتره کړی چې افغانستان کې نور مکتجوان مشکل شو کوم حقوق د دې تر په خلاندې شوی دی او دوی فعلاً څه مشکلات لرل چې تلل او اشرف غنی ته راغله
دوه مشکلات نه ده کورونه مشکلات نشته د تعلیم د لګانه مشکل نشته د امنیت د لګانه زموږ مشکل نشته یو مشکل خو زموږ لري کنه مشکل مشکلات دي سره
یعنی ستاسو دغه یو مشرم چې پکې او تاسنګ دا هم ورغلی او چې ستاسو په نمائندګۍ د جمهور رئیس سروغږي زکه دای پکې وژل شوی
دا د کابل په نمائندګۍ راغلی چې جلال آباد ولا خلکو کې او غزي ولا خلکو دي موږ چې خپل مشکلات نه موږ مطرح کوو امنیت په اړه کې زموږ مشکلات لري زیاتو تعلیم په اړه کې زموږ مشکلات لري زیاتو کورونه په اړه کې زموږ مشکلات لري زیاتو زموږ عدالتونو په اړه کې مشکلات لري
bale
څلور بجې دوی حرکت کړل لزواره څلور بجې چې بس چوکي مخابرات کې زیاده سپې شو دا دی مور واخه څه بس باندې تیاری وشو بس دا ګاډي ګاډي وشو راخه څه بس مطلب دوه هم څه دا ګاډي موږ ته ګل کیږي په موږ دواره وخت چې دا مړې موږ دی ګاډي نو بس همدا هم دې کا سم دی باندې دا څه کول چې بس کې مزه نور به مور دې زیات دوه هم څه دا ور مړ کې دی یو څه درته څه دا ته وسه دا اطفای والا راغله چې موږ خلک کې څه ته پات ورک چې به دا ټول مزوبات په چې غریب کار خلک پکې و چې خاص خپل مشکل نه پاره تل چې خپل مشکل اشرف غنی سره ته وي
ډیره مننه تاسو دغه مشر چې و خپل او تارسنګ هم چې وس وجل شوه دی د خپل غونډه ته ویل دي چې غواړم چې افغانستان د خلکو مشکل مطرح کړم ځکه مازان کاندید کړی دی د خبرو یو څو ټکی دلته موږ سره شته دی دا به واور بیا به سره وغږیږو
هر جن ماته کوم پیغام راغلی او د مو خلکو باندې کوم مشکل پیدا شوی ما دا نه ورته لې چې دا شپه ده درنه ده دا غرمه ده کده ما خام ده ورته وتلم او ځان باندې قرباني اخیستو خدمت مې کړای دی او دا مفاداری د خلک ما کې ولیدل چې زه یې تشویق کړم چې ته ځان ته پارلمان ته کاندید کا او موږ تاسو سره ولاړیو زما ارزو دا نه دی چې زه یو سکه یا هندو ته خدمت وکم نه زما ارزو دا دی چې افغانستان په رسوالیو کې ولایتونو کې قراجاتو کې او دا حق حقوق د خلکو بجای ته رسوم
د او تاسو څنګه خالصه خبرې خون واوریدي او بیا دا هم ویل دي چې د هندوانو سره یو رقم تبعیزی سلوک کیږي او دغه چلن ز ختمه ده د خبرې یو دای مقصد او بخې اجیسنګ صاحب زاسې نظر او مزاساسې ټولنه کې د خلک سوي رپورټونه دغه سره غلي دي ویب سایټونو کې دا لیکل شوی دي چې افغانستان د دوی لپاره نور د اوسېدو ځای نه ده د سکانو هندوانو لپاره
تاسو خپل ګورې د امنیت په لګان اورس پورز نه به سبال خرابې مونږ کو دې تم کېږي چې یاره سبب خوشيږي زمونږ د آینده د مشمانو ژوند بدل ته جوړيږي سبا یې ګورې خپله تعلیم بکې وطن ته به خدمت کوي سبا دوی نه به انجینر جوړيږي خپله ډاکټر به جوړيږي سبا په تمه بس ورځ ورځ خرابې ګل لیکن خپل روان نه یو
یعنی ته په خپل هم په دې عقیده یې چې باید ووزی افغانستان
او د څه کولی شو چې ووزی دا خو د پلار دادا وطن د چیرته بلاسو سر ورځن دي سبا په توا کې کوم چې سبا دا وطن جوړي سبا به زموږ ماشومان دی وطن ته بغټي کې خدمت وکړي او ته څه کوي ونه زموږ ماشومان ورونه دا وشو کېږي چې دې کې څو ګور ګرځال بلا او زما ورو زما او خو دې ګور دې ګور کلک دکاندارانو چې وي مې څنګه لا تر کوټه دی والا مې څنګه لګ باندې نور ګرځال وای ان بول بول سرکړه په کې ټول څه پټ کلک کې تللی دي
سر اجي سنگ صاحب وبخې ورور بلا
سبا په ماته شوې پېتن دې ساتي امينه پېتن د ساتیا بینا او دغه کتر وکیلانو موږ سره یو کومک کړي دی هغه دې کور وځي نور موږ سره یو څه کومک راځي شوی سر
پولیس څنګه پولیس وو پولیس کومک وکړه
دې ګاډي یو ځای ورو راخستیو دیس اس موږ مړه دځو چې تاسو موږ کې کېږي بیا نور ابي سبا کې تاسو موږ کې کېږي ما بس هم دغه ودرې کې پس دې څه کوم کو پکې خالي سره لګیدلی و دا درس سره دې ګم شو یو خو چې نو سره خو چې نو واخ پم خو چې نو بازار ګاډي کې کېږي دا څه شو دې ورسره ځای راځي دې څه وخت دا خلک راغلل چې موږ په تاسو نو ګاډي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی مامورانو پرون د دوشنبه پورې زویل یو کس د اوهایو په کلیولند کې بندي شوی چې د یوې توتی په باره کې خبرې کولې او ویلي د جولای د څلورمې نیټې د مراسمو په وخت کې به ټیرسټي حمله وکړي. د امریکا غږ خبریال جسټ کسټر رپورټ رالیږلی، زامن مومندي درته در اوروي.
د میتریوس پیټس په نامه کاسا د القاعدې تورستي ډلې سره خپل وفاداري څرګنده کړې ده او د شنبې په ورځ د اف بی آی د خوپیا پولیس سره د غونډې نه وروسته ونیول شو. د اف بی آی پولیس ته وویل پلان لري په کلیولینډ کې د امریکا د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په رسمي ګذشت کې بم کیږي. د اف بی آی خاص ایجنټ سټیفن انټونی چې په کلیولینډ کې د اف بی آی د دفتر مشر دی په مطبوعاتي کانفرنس کې وویل پیټس د شنبې په ورځ د خفیا پولیس سره په وروستۍ غونډه کې هیله څرګنده کړه چې پوځي پرسونل د دوی کورنۍ فدرالي او محلي ایجنټان ووژني. د اف بی آی خاص ایجنټ سټیفن انټونی خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
We don't know fully, quite honestly, you know, whether he had all of these abilities. He definitely, throughout many conversations and over a long period of time, expressed his ability to either use, either through the undercover agent or through others to obtain that. So his intent and his desire to find
someone... توګه نه پوهیږو چې آیا ده دغه بشپړ قابلیت لري یا نه. ده په قطعي توګه په ټولو خبرو کې او د ډیر وخت لپاره خپل قابلیت څرګند کړی دی. غواړي د خفیا پولیس یا د نورو له لارې لاسته راوړي، ځکه نو د دغه نیت او هیله لرله چې داسې یو څوک پیدا کړي چې دغه کار سرته ورسوي کېدی ونه شي کړی. د اوهایو د شمالي ولسوالۍ امریکایي څارنوال چې سټن هاردمن وویل په پیټس باندې په فدرالي محکمه کې یو تور لګېدلی دی چې کوشش یې کوو یوې خارجي تورستي ډلې ته مواد برابر کړي، یعنې په دې ارتباط یې د القاعدې تورستي ډلې ته برابرول. د قانون له مخې د دغه تور اعظمي سزا 20 کاله بند دی. چارواکي وایي پیټس امریکا ته به دی په دغه هیواد کې افراطي شوی دی او د کلیولینډ په سیمه کې اوسیږي. د جنایي تاریخ لري چې په دې کې جنایي حملې، کورنۍ تاوتریخوالی، غلا او د پټې وسلې ګرځول شامل دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
یونسکو د هسپانیې د کوردوبا ښار ته نږدې د مسلمانانو د منځنۍ پیړۍ ښار مدینه ازهاره د نړۍ په تاریخي اساسو کې حساب کړی دی. د امریکا غږ خبریالې زلاتیکا هوک رپورټ رالیږلی، سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د کلتوري چارو دفتر وایي چې دغه پسونو زوړ ښار د ودانیو، د سړکونو، د پلونو او د اوبو د سیستم له درکه د باستان شناسۍ له نظره یوه خزانه ده. مدینه ازهار ښار په لسم پیړۍ کې آباد شوی او د بغداد د خلیفه د قدرت یو سمبول دی. مګر دغه ښار بیا وروسته د 100 کلونو په کم وخت کې د یو پاسون په وخت کې وران شو او ورسره د کوردوبا خلافت هم پای ته ورسېده. د دغه ښار پاتې اثر تقریبا 1000 کاله د خلکو د نظره لرې پاتې شوی وو، ترڅو بلاخره په شلم پیړۍ کې باستان شناسان وویل چې دغه تاریخي ښار د کلتوري شکو یو مثال دی. د مدینه ازهاره د ښار یو باستان شناس البرتو مونتیجو وایي
Hay una gran producción científica.
There was a great scientific production of maps, astronomy.
البته د ښار د مهندسي علم، ساينس، نجوم، طبابت، ادبیاتو او زیاتره د فلسفي افکارو یو مرکز وو چې بیا وروسته په 15مې او 16مې پیړۍ کې اروپا ته هم لار خلاص کړه. دغه ښار د 1918 او 1920 کلونو ترمنځ د خلیفه عبدالرحمن په وخت کې آباد شو چې د الاندولس د خلافت مرکز هم وو. د قاهرې او د بغداد چې د خلافت مرکزونه وو، برخلاف د مدینه ازهاره په ښار کې نوې آبادۍ جوړې شوې دي. د مدینه ازهاره د ښار باستانی ساحه 115 هکتاره ده. یونسکو وایي چې اوس د لسمې پیړۍ په دغه تاریخي ښار کې د الاندولس د عظمت او د اسلامي تمدن څه نه دی پاتې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
جلاوطنه تبتی چارواکو لس کاله پخوا د هند په شمال کې د درمساله په خارګوټي کې د تبت د مهاجرینو لپاره د خراغلاس مرکز جوړ کړی. په مکړې د امریکا غږ خبریالي انجینا پاسری چا رپورټ ته تستې زامن مومند دراوروي.
دغه مرکز د 2015 تبتیانو د تمځ او چې هر کال د شپې لخوا له چین نه د غرونو له لارې په پټه نیپال ته اوړېدل او بیا درمسالې ته ځانونه رسول، چې د تبت روحاني مشر دالای لاما په 1959 کال کې جوړ کړی و. مګر هند ته د راتلونکو تبتیانو شمیر په تیر یوه لسیزه کې کم شوی دی. دغه مرکز ته د جون په میاشت کې یوازې 2 تنه ځوانان رسیدلي دي چې عمرونه یې د 20 کالو په شاوخوا کې وو. وایي وکولی شلو له تبت نه په سرحد راواوړي. په دغه مرکز کې د تبتی مامورانو د تشویقولو سره سره دوی له کمرې نه ویریږي یا نه غواړي چې د امریکا غږ دغه خبریال ته خپل نومونه وښیي. مګر یوازې وایي بودایي راهبان دي چې غواړي د راهبۍ زده کړه بشپړ کړي. په تبت کې سرته رسول ورته مشکل و. دوی د مونږ سره 15 دقیقې وو. په دغه وخت کې د دوی له څیرو نه ویره او ډار څرګند و. د دغه مرکز د مدیر مرستیال کرما دلما وای دوی ټول ډارېدلي وو. د کلکې څارنې د غرونو لارو کنټرولول د بیجنګ او نیپال ترمنځ همکاري په سبب له تبت نه د تبتیانو په راوختلو کې کموالی راغلی دی. د بیجنګ او نیپال ترمنځ په دې وروستیو کلونو کې روابط ښه شوي دي. د تبت د جلاوطنه مامورانو په قول چې د درمساله په مرکز کې دیره دي په 2010 کال کې یوازې 80 تنه تبتیان هند ته راغلي وو. د دغه مرکز نطاق سونم داکپو د دې کموالی نسبت د بیجنګ سختو پالیسیو ته ورکوي. د 2008 کال نه راپه دې خوا د تبتیانو په داخلي تحرک باندې قیودات لګول شوي دي، ځکه نو تبتیان په آزاد ډول حرکت نشي کولی. ځوان تبتیان چې په درمساله کې په یو ورکشاپ کې ګډون کړی و وایي په هند کې د کار پیدا کول اسانه کار نه دی. درشکلن لوګیا دونپ له سرحد نه په 2008 کال کې راوخته دی، ځکه د ده کورنۍ فکر کوه چې په هند کې به د زده کړې ښه فرصت ولري. مګر د وای د ښوونځي له بشپړ کېدو نه وروسته موږ ډیرو مناسب کار پیدا نه کړ او ځکه موږ دلته څوک نه لارو چې را باندې پام وکړي. دی وایي ولاړ به شي که په خارج کې ښه کار پیدا کړي. مګر ښایي چې په درمساله کې د ځوان تبتیانو شمیر کم شي او د دالای لاما په خارګوټي کې د تبت لپاره د زیاتې ازادۍ ژمنه په ځای پاتې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. او دا د درنو اوریدونکو، اوس په 2018 کال د فوټبال د نړیوال جام د دویم پړاو د پرونیو مسابقو د نتایجو په اړه یو رپورټ واوري.
پرون د 2018 کال د فوټبال د نړیوال جام په دویم پړاو کې چې د 14 ټیمونو ترمنځ مسابقه کیږي، د برازیل د فوټبال د ملي ټیم او د مکسیکو د فوټبال د ملي ټیم ترمنځ ډیره په زړه پورې مسابقه وشوه. په نتیجه کې د برازیل تکړه لوبغاړي نیمار لومړنی ګول وکړ او دویم ګول هم دغه په مرسته وشو. د مکسیکو د فوټبال ملي ټیم سره لدی چې ډیره خواري وکړه او همې ډیره تهاجمي لوبه وکړله، مګر بیا هم په دې بریالی نه شو چې د برازیل ټیم له ګول ورکړي. اوس نو د برازیل ټیم کوارټر فاینل ته مخکې شو او د مکسیکو ټیم د مسابقو نه ووته. دویمه لوبه د جاپان او د بلجیک د ټیمونو ترمنځ وه. دغه مسابقه چې ډیره په زړه پورې هم وه، د تفرین وروسته جاپان 2 ګولونه مخکې شو، مګر د بلجیک د ټیم په سختو حملو کې جاپان ټیم ته هم 2 ګولونه ورکړل شو او په آخري لحظو کې د بلجیک ټیم په دې بریالی شو چې د جاپان ټیم له یو بل ګول هم ورکړي. نن به د سویډن او د سویزرلند او د کولمبیا او د برتانیې د ملي ټیمونو ترمنځ په دویم پړاو کې مسابقه وشي.
درنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به یو اوریدل وي. که تاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوي وي نو زموږ په ویبپاڼه باندې بیا هم اوریدلی شئ. اوس خبرې به خبرونه پیل کړي.